سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په هکله څېړنه وکړي. د پرخوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلل او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. بینټ امریکا غږ ته ویل چې اعلامې او ټویټونه کفایت نه کوي، ځکه یې په خپله د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا موضوع وارزوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلرفی وایي طالبان غواړي چې ښځې د افغان ټولنې له ټولو برخو چاڼ کړي. د ډي ای آی خبری آژانس د راپور له مخې د بریټانیا د بندنیو چارو وزیر د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په غبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي او پایر حال کې خبرداری ورکړ چې له دې کبله به په میلیونونو افغانان له کړاو سره مخامخ شي. طالبانو په لغمان ولایت کې شپږ تنه په هم حضور کې په درو وهل د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس خبر ورکړی چې دغه کسان د بیلابیلو جرمونو د ترسره کولو له امله نن په دې ولایت کې په درو وهل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په وړاندې د دوی په خبره مجرم کسان په درو وهلي وو. د طالبانو دغې کړنې د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي وو. د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکه بیرته راستنه کړې ده چې د دغه هیواد مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لور یې له ایران څخه دوبۍ ته لیږدول. د راپورونو له مخې د ماهان تهران هوایي شرکت الوتکه نن سهار له تهران څخه دوبۍ ته روانه وه، خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کې ښکره ښکته شوه او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي مامورانو د ښاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې وویستل. علي دایی چې د ایران او آسیا د زیاتو ګولونو ریکارډ په خپل نوم لري، په دې وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په حلوی ځینې فعالیتونه کړي دي. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنې او لور د بیرته رسنیدو لامل له بلواګرو سره ملتیا او د اتصاب لپاره تبلیغ اعلان کړی دی. د ایران چارواکي رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. او د اوکراین لوی درستیز وای چې روسیه د اوکراین په لویدیس کې پر بخموت او اودیکا خرونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د برېټانیا د دفاع وزارت هم په خپل سهارنۍ خبري بولټن کې دا تایید کړ چې روسیه د اوکراین په لویدیس کې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور کړی ده او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر بخموت، لوهانسک او سواتوف متمرکز و. په همدې حال کې د روسیې ځواکونو سرقومندان اعلان کړی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په دوو توغندیزو بریدونو کې 40 توغندي د بخموت او اودیکا په شاوخوا پر 15 خارګوټو ویشتل دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. پر اوکراین د روسي تیر د روسیې د 3 فبروري راهیسې يرغل پیل کړی دی او تر اوسه پورې ادامه لري. تاسو لازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کای ریچارډ بینج د حق محکمې څخه د افغانستان د ښځو انجونو پر وړاندې د طالبانو د بهدیتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. د حق محکمې لخوا به د ارزونه او غور د افغانو ښځو انجونو په ګټه ویو کنه او آیا د محکمه کولی شي چې په طالبانو فشار واچوي څو د انجونو پر مخ د پانتونونو دروازې خلاصې کړي؟ باندې مجله کې پی راپور او شننه درته لرو. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلینو لړو زده کړو وزارت ته د یو لیک په سوال د انجونو پر مخ د پانتونونو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې خبرونه کې به د دې لیک جزئیات درسره شریک کړو. د غیر دولتي موسسو د بندیدو وروسته یو شمېر کارکوونکي شکایت کوي چې د اقتصادي نګونو سره لاس او ګریوان دي.
و شخصا خودم ناناور
زه واز د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کیم او زما په چیر نور ډېر خځشته چې مسؤلیت ورتر غړې دي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پریکړه کړې د نوړو د ښې راتلونکي په هدف ګونډي هیوادونو ته کډوال شي. د چې کومې کورنۍ روانې دي وړاندې مجله کې درته وایي. کندهار کې بیا کروندګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا پاشلو عصري او پرمختللي وسایل لاس کې نه لري.
نمشته راته دغه دوا وچې دي دا کېدای شي چې یو پیدا ترې بل بیا تاوار وفرره.
د دې تر څنګ د افغانستان نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغاره
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشرنن په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو پر لپسې محدودیتونه وغندل او د هیواد پر ماک واکمنو ټینګار وکړ چې د محدودیتونه دي سملاسي لری کړی ولرک ترک خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کول بندیز به خطرناک او عواقب لري اجملاند را سره وصل شوی دی ان څه که تاسو راته د حقوق د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د نور خبر جزئیات را سره شریک کړئ
دی لړکی چې طالبانو په ورستیو کې د خزو په کار باندې بندیز ولګول بته په نا دولتي مؤسساتو کې تازه خبرګون دی ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر ولکر ترک دی د ویل دي چې هیڅ هیواد نشی کولای چې پراختیا وکي او حتی با دوام پاتې شي په داسې حال کې چې خپل نمایي وګړي له کار کولو نه محروم کړي یا د ټولنې نه حذف کړي د ویل چې په دې توګه د هیواد لپاره په اجتماعي او اقتصادي لحاظ باندې پاتې کېدل او دوام کول ستونزمن دي د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنر همدارنګ ویلي دي چې دغه تازه بندیزونه چې پر ښځو په افغانستان کې لګول شوې دي دا به نه یوازې دا چې د هغه ښځو ستونزې زیاتې کی او د هغوی د کورنیو چې په دغه نا دولتي مؤسسو کې کار کوي د دوی اقتصادي ستونزې به زیاتې کی بلکې همدارنګه د یو ویره سرګنده کړي دا وایي چې د ویره لري چې د افغانستان نه بهر به دا یو خطرناک ګام وي او د افغانستان له پولو بهر به خطرات پاسو شي دا ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا وروستۍ دغه اقدام چې پر ښځو په نا دولتي مؤسسو کې محدودیت لګولې دا به د هغه ښځو چې کار کوي هغوی ته ستونزې پیدا کړي او هغه وایي چې دوی دغه کار له کابله ترلاسه کول او کورنۍ پرې ژوندی وي هغه به له لاسه ورکړي بلکې په عین حال کې به دا د نورو افغانانو د کړاو سبب په دې خاطر باندې شي چې د ترک په وینا باندې د ښځو دغه بشري موضوع سره د دوی د چارو په سمونه او د بشري مرستو پر سوالو کې لوی همکاري کوله چې که دا خزینه ای د د په وینا که دغه مؤسساتو کارونه په بشپړه توګه فلج نشي البته په سخت توګه به اغیزمن شي چې نورو افغانانو ته به هم ستونزې زیاتې کړي نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو لوري په وروستیو کې پر ښځو باندې له ښوونځي تر شپږم ټولګي تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو د تړلو بندیز خو لاول نه وو د پوهنتونونو نام نجونې منې شوې او وروستی اقدام کې طالبانو هغه ښځې چې په نا دولتي مؤسسو کې کار کوه هغه کار ته له تلو منې کړي
ډېره مننه کورمو دا اجمل اند و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر پر څنګهونه یو مکسره خبري اترې درلودلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان زنګړې راپور ورکوونکی د چرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوړي چې له افغانو خوځو اونچونو سره د طالبانو په چلند باندې خبر ورکړي ریچارډ بنټ امریکا غاک سره مرکه کې په افغانو نجونو خوځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو خکاره سرغړونه بللې ده امید زهیر مل سره په استودیو کې مل شوې دی زهیر مل صاحب کته سره ته وای چې ریچارډ بنټ ولې مجبور شو چې بل اخره د جرمونو نړیوالې محکمې ته د افغانو خوځو نجونو د حقوقو غوښتنه وکړي
د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځو پر لپسی محدودیتونو وضع کولو بل اخره د ملګرو ملتونو د غلوړ پوره چارواکي دي ته مجبور کړي د جرمونو د نړیواله محکمه یعنی هاګ څخه وواړي چې د افغانستان دننه چې د افغان خوځو جنو پر وړاندې کوم روان وضعیت ده د تجدید پاملرنه وکړي او تر خوای دا د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د زورونو په لړ کې دغه موضوعات وڅېړي د ویل دي چې دغه اعلامیه چې خبريږي او همدارنګه ولکم څرګندونه او برګونونه چې ښکاری دا بسنه نه کوي بلکې اړتیا ده چې دغه موضوعات جدي ونیول شي او د جنسیتي تبعیض په نامه باندې د جرمونو د نړیواله محکمې له خوا وڅېړل شي بنټ دا څرګندونه د امریکا غاک سره تیر شپه یو ځانګړي مرکه کې کړې دا څرګندونه داسې مهال تر مخه راځي چې طالبان ورسوي کې پر افغان جنو خو محدودیتونه خورا زیات کړل، تر دې چې هغه حتی په غیر دولتي مؤسساتو کې لکار کول هم نه کوي. هغه چې خزي زنی خزي وایي چې د دوی لپاره په داسې حال کې چې د خپل کور لپاره د ډوډۍ ګټلو یو سرچینه و غلاره هم په بند شو. په ورته وخت کې بیا د برېټانیا صدر اعظم په بخښنه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هم 13 شپه نه وخت یو ټویټ کړ او ویل چې طالبان غواړي په دې ډول باندې افغان جنې اوسنۍ ټولنې څخه بیخي محو کی. غلط طالبان وختل چې هر څه ژر دا ډول اقدامات پای ته ورسی، یعنی باندې پایلې به ولري. خو د دې تر خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هم ټلیفوني خبرې درلودي. پاکستان چې ډېر کله د طالبانو پرمایندګۍ باندې خبرې کوي، دا ځلې بیا د فیصل الفرحان سره د افغانستان د خوځو او جنو وضعیت هم د تلومنیتوب ورکړی، ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خوځو لپاره مساوات غواړي، هغه مساوات چې خوځې او جنو وشي کولای هم خپل تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري او تر پای خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
ډېره مننه کورمودان امید زهری ملو چې د ریچارډ بنې د څرګندونو په اړه یې جزئیات راکول. په همدې مسله به تم شو. حقوقي کارپو سلاودین سیدی هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. سیدی صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. که تاسو راته ووایئ که چیرته د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت ارزونه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا ترسره شي، په حقوقي لحاظ باندې دغه محکمه کولی شي د افغانو نجونو او ښځو د وضعیت په اړه هغه محدودیتونه چې د طالبان لخوا په دوی وضع شوي دي دغه ارزونه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د خزو جنسایت سلامونه تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د خزو جنسیتی جنسایت د نړیوالو جرمونو په سر کې قرار لري. محکمه کې هغه مسأله تر بررسی لاندې راتلی شي چې غلطه محکمه ته څوک وړاندې کی مستندات. د محکمه په اوله ناسته کې قرار قضایی صادریږي چې آیا د دغه اتهام د پاره کافی مستندات شته او دا زمونږ پورې متعلق قضیه ده کنه ده. د دې په مورد کې چې قرار قضایی صادر شو، بل هغه نه تحقیق ته شروع کیږي او د تحقیق په بنیاد کې بنیاد باندې فیصله ته رسیږي. دا چې نړیواله ټولنه او د هغه جملې څخه ملل متحد داسې غوښتنه کړې ده، نړیواله ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي چې ترڅو دغه مستندات راټول کړی شي او د نړیوالو محکمو اختیار کې کیښودل شي، او دغه په نتیجه کې نړیوال قضایي سیستم او یا په محکمه کې یو سلسله مسائل په مسلکي او پروفیشنل شکل باندې حلېږي چې هغه
په بخښنه سره نور شواهد به څنګه وي. طالبان په ښکاره ډول باندې نجونې له تعلیم منی کوي، هغوی ته د پانتون تګ اجازه نه ورکوي، هغوی ښوونځي ته نشي تللی. له دې نه ډېر شواهد به محکمه وغواړي.
مطمئنن دا چې هغه ته یو سلسله ازادي ختمي د کې شک نشته چې شواهد شته، اما تاسو چې د عدالت سمبول ته مراجعه وکي، یو جګد خزه سترګې تړلې په لاس کې ترازو ده، دغه هر یو د دې یو معنا لري. یعنی په محکمه وړاندې ده، د محکمې مخې کې په داخل د محکمې کې چې په ترازو کې چا چې شی واچول، حکم د هغه پر بنیاد باندې صادریږي. نو په دې خاطر باندې دا تمام مستندات باید وړاندې شي. ما مخکې پرون داسې یو اعلامیه لیکلې ده چې د حکم لغوه کول نه دی په کار. هغه چا چې مستند راوړي دي چې په دغه آیات په دغه حدیث باندې مناده، آیا دا آیات او دا حدیث منسوخه شو که څنګه چل شو؟ که چیرته منسوخه شوی نه دی، غلط تعبیر شوی دی، دا چا چې دا حکم صادر کړی دی، دا نه چې دا حکم بیرته واخلي، بلکې دا باید محاکمه شي چې د څومره اضرار رسیدلی دي، څومره انسانان وژل شوي دي. په دې خاطر باندې دا پروسیجری شیانو د پاره نړیواله ټولنه تنها کفایت نه کوي. لکه تر اوسه پورې چې یو سلسله عامې خبرې کوي، عملی اقدام ته اړتیا شته. دا عملی اقدام یو سلسله اجراءات جزایی کولو ته ضرورت شته. متاسفانه په دې مورد کې زه داسې ښکاري چې دا مسؤلین د خپلو خبرو د پاره ترجمان په کار لري. طالبان د خپلو خبرو ته ترجمان په کار لري. چا ویلی چې اسلامي ارزښتونو باندې د معامله وشي، لکه چې پرون وزیر ندیم بیا خبره تکرار کړې ده. مونږ د مسلمان په توګه یا هغه چا چې د طالبانو په ملاتړ باندې دلته او هلته یو څو خزی راتول شو مزارع وکړه زنده باد اسلام منګه د اسلام نه د څوګوي چې منګه د اسلام نه دفاع وکړو څوګوي چې منګه کلمه الله اله الا الله محمد رسول الله نه دا خبره لسره غلوونی دی واقعیت د خبره د دې چې د اسلام دین په آیات او په نصوص او په نړیوالو فتواو کې ثابت دی چې اسلام دین د علم دین دی د پوهې دین دی دا دوار سره تناقض نه دی تمدن د اسلام په مقابل کې درول چې مولانا ندیم وایي دا غلط تقابل دی په دې خاطر باندې
سیدی صاحب دلته یو سیدی صاحب کلندو کې دام راتوي چې چرته د غرزونه تر سره شو طالبان په دې کې ګرمو بلل شي پایله به طالبان ته څوي
مطمئنن اعتبار د لاسزي مطمئنن د اسلام می ټولنه کې هغه اعتبار د لاسزي د اسلام هغه پرستیج د منځزي دا باید زر تر زره وشنړیواله ټولنه ډیره خبرې کوي لګ عمل کوي عملی جوانب د قضایا او توجه نه کوي منګه سخت کلمانه ست نړیواله ټولنه چې په دې مورد کې لازم امرسته نه کوي او صرف فرمولیټه باندې خبرې کوي په دې خاطر باندې طالبان د دې کار سیاسي مسولیت لري او چا چې عملاً دا کارونه کړی دي جرمی مسولیت هم شته دي په دې تمام ارسو کې ډیر کار شته دي چې متاسفانه کار اهل کار نه دي سپارل شوی او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د تراژدي سره مخ دي
ډیره مننه کوم ودان شوندي او سید حقوقي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی او چادری چارج بینډ د سرګندونه په اړه مخسرات جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 اته 15 او 15,000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان مسایل ته تم شو. د طالبان له خوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو له کار بندي زروسته دوه نورو خیریه موسسو کرشن ایډ او اکشن ایډ خپلې چارې په افغانستان کې ځنډولې دي. د دواړو موسسو ویل دي د طالبانو د پریکړې نهیلي کړې دي. امید زهیرمل بیا هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهیرمل صاحب که تاسو راته وایي موسسې په افغانستان کې پرله پسې خپلې دروازې تړي او هغوی سره نارینه کار کوي ځینې ور سره کار کوي هغه بیکاره کیږي د دې بیکاره کیدو پایله به بل اخرت شوی
زبر اکسل یو تراژیدای را پایل کړم نن د دې دوه مؤسسو د بندیز سره سم چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول ما لیداس سره خبري وکړي چې هغه عملاً د خپل کور مشرتوب ورغاړوي یعنی خپل اولادونو ته نفقه ګټلا خو د طالبانو له دې بندیز ورسره اوس په کور شوی را از سکینه حسینی نومیږي ازادي رادیو ته یو ویل چې نو په هیڅ خپل بچو ته اوس نفقه کوم ځای راوړي دا حال کې دریو مهم مؤسسو لاروان خپل فعالیت په افغانستان کې درول او دوه ډیر نور مهم مؤسسو چې افغانستان کې نجونو خوځو او ماشومان ته چې په خوارزواکۍ اخته وو خوراک یې څنل لرل او همدارنګه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې هغه یو کریسچن اډ نومیدا او بل هم اکشن اډ دوی نن اعلامیه په بیګال بته اعلامیه خبره کړه چې په افغانستان کې خپل فعالیت په دې خاطر باندې ځنډي چې طالبانو ولی خوځو نجونو په دې مهمه برخه کې کار کولو معنی کړی کریسچن اډ مؤسسې په خپل اعلامیه کې د خپل مشر ریاسن له قول لیکلی دی چې داسې یو حال کې چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو ته په کتو او د طالبانو لخوا بیا هغه ټول سخت شرایط چې په افغانانو باندې تپل شوې دي او یو خزه یوازې کولای شي چې بل خزه ته خدمات وړاندې کړي په داسې یو شرایطو کې پر خوځو باندې بندیز دا غیر معقول دی او زیان یوازې هغو اړمنو خلکو ته رسیږي چې د امداوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اکشن اډ مؤسسې اعلامیه هم همدغه مسایل رانغاړله ویلي چې افغانستان نیمایي نفوس همدا اوس شپې حتی د یو وخت لپاره خوړن لري او په داسې حال کې چې بیا دا ډول بندیزونه هم رامخته شي هغه خزي چې د کورنۍ او عاید په دغه سخت اقتصادي بحران کې پر غاړه لري هغوی لپاره ژوند سختي دوی تاکید کوي چې طالبان به هر څه دغه پریکړه لغوه کړي ترڅو نړیوال خیریه بنسټونه وشي کولای په افغانستان کې خپل مرستې او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته چې پیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري ورسي.
چیرې مننه کوم دا نو امید زهری مل و چې د طالبان لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو خوځو د کار بندیز پړه جزئیات راکول. د ننګرهار پانتون د ټپوانزي محصولانو د طالبانو حکومت لوړ زده کړو وزارت تولیک استولې او پکې د انجونو پر مخ د پانتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. پورت وخت کې بیا د کابل په هانتونی او شمیر محصولان وایي یو لیک ترتیب کړی دی او پکې لخپل وسدان غوښتي چې استفادې نکوي ځکه دا کار د دوی په خبره اکاډمیک ماحول ته لوی زیان رسوي. همین هیواد سره وسر شوې دی هیواد صاحب که تاسو راته وایئ چې دغه لیک جزئیات څه دي، محصلینو پکې څه د لوړو زده کړو وزارت نه غوښتي دي؟ هیواد صاحب موږ تاسو ته ناورو کده مایک مو ان کوي.
سلام تاسو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې غږ به مې اوس واورېدل شي. هغه لیک چې په دې روسي کې په ټولنیزو شبکو کې هم خبر شوی پایلې په دې کلمو سوي هیله درڅخه لرو چې زموږ د مظلومو خويندو پر مخ ته پوانتون دروازې بیرته پرانیزي. البته دا یو کرخه ده چې د ننګرهار پوانتون د ټپوانځي مسلانو د طالبانو حکومت تل وړو زپ وزارت ته په لیک لیکلی او دغه لیک هم په ټولنیزو شبکو کې خبر شوی. د ننګرهار پوانتون د ټپوانځي محصول محبوب چې خپل له نورو محصولانو سره په ګډه دغه لیک لیکلی وایي چې د دوی حالې ځلې بدنجونو پر مخ ته خوانځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې په خبره د طالبانو حکومت ته افغانستان ټولو وګړو ته د زده کړو یو شان حق نه وي ورکړی. نو موړی وایي
چې په یو ملک کې تعلیم نه وي، علم نه وي، هغه ملک هیڅکله پرمختګ نشي کولی. موږ مبارزه روانه ده، انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مکتبونه د انجونو په مخ خلاص شي، همدارنګه پانتونونه هم خلاص شي. دا موږ جدي خواهش د امارت اسلامي نه چې باید دا پانتونونه خلاص کړي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلانو دا کار چې دوی له هرې شونې لارې څخه خپلو خویندو ته د زده کړو او تحصیل زمینې مساعدول غواړي د نورو ولایتونو د نجونو محصلانو لخوا هم ستایل شوی. د کندهار پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار د ټپوانځي محصلینو څخه د زړه له کومې مننه کوم. دا یو شوډله چې دوی خپل خویندو ته سونه مهربانه دي. دا ټول محصلین دي همداسې سره ټول سي یو غشتندیک دی اماده کې او دوی د غشتنه وکي چې ترغو مش خپل درس ته ادامه نور کوو تر څو چې مش خویندو ته د زده کړو اجازه یې نه وي ورکړي.
خو بیا د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یو لیک ترتیب کړی او پکې له خپل استادانو غوښتي چې د دوی د زده کړو د بندیدو په خبرګون کې د استعفاوی نه ورکوي ځکه د دوی په خبره استعفا ورکول حل لار نه ده او دا کار اکاډمیک ماحول ته لوی زیان دی. د دوغه محصلانو له ډلې وی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
مو یک جمع از محصلین اوناس و ذکوره
موک یو ډل محصلین او چنچونه او هلوکان دواړه پکې شامل و د دولتي او خصوصي پانتونونو استادانو ته مولي کولیګا پخ کې مو غوښتنه وکړه چې دوی استعفا و نه کړي. دوی د لنجونو محصلینو څخه حمایت وکړي خو خپل ځای دی هغو کسانو ته نه پرېږدي چې تخصص نه لري.
جوهای شون را بر انسانهایی که تخصص ندارن نگذارن.
او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته ویا نظر هم ولرو خو تر دې دمه نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قوس میاشتې په 9 نیټه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپاره شوي حکم کې ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتل شوي وو چې د نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي. د طالبانو د حکومت دې اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي او خلکو په اعتراضونو او لاریونونو سره دا اقدام غندلی. مننه.
کورمودان همین هیواد و چې د ننګرهار پانتون د ټپ پوانځي د محصلینو د لیک جزئیات را سره شریک کړل. بیا به هم د افغانستان یو بل مسلې ته ورشو. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ وایي پریکړې کړې ده د نوړو د خیر راتلونکي په هدف ګاونډي هیوادونو ته کډوال شي. د دوی لډلې ځینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري په نجونو او ښځو د محدودیتونو دوام سخت اندېښمن کړي او د خپلو نوړو د زده کړو کړي دي چې ایران یا بیا هم پاکستان ته کډوال شي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه کورنۍ در سره په خبرو کې نور څه ویلي دي چې دوی اړ شوي دي چې بل اخر افغانستان پریږدي او د دې لپاره چې نورې زده کړې وکړي ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي؟
فرد جان، لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمېر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف باندې د کډوالۍ تکل کړي دي. دغه کورنۍ وای پر لونو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ ترخی تجربه نه غواړي چې د دوباره تکرار شي. یو شمیرو سره چې ما خبرې وکړې دوی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې غواړي ایران او دغه شان ګاونډي پاکستان ته کډوال شي، که څه هم ځینې وایي چې د دوی د کورنۍ غړي پاسپورټونه او ویزې نه لري، خو د غیر قانوني لارو نه په استفاده باندې به دوی په دې خاطر باندې چې لوڼې او خویندې د تحصیل او زده کړو نه بې برخې پاتې نه شي دغه هیوادونو ته ولاړ شي. په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د پاسپورټ د ورکړې مسله چې دا په ټپه باندې درېدلې ده، او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ویزو اخیستل هم ورځ تر بلې سخت شوي، تر بل هر وخت سخت شوي دي. خو د افغانستان زیات شمېر اوسېدونکي چې ما ورسره خبرې کړې دي، دوی په دې خاطر باندې چې د نجونو د لوڼو او د خویندو زده کړې روانې وساتل شي، دوی وایي چې کار څومره حالات سختېږي دوی بزي. دوی یوه خبره بل هم کوي چې وایي راتلونکي ته هیڅ ډول هیله مندي په افغانستان کې نشته، ځکه د دوی په وینا باندې چې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پکتلو سره چې د لومړي وخت نه تر اخره پورې د نجونو په زده کړو او په تحصیل باندې دوی تر اخره بندیز دوامدار وساتلو، دا ظلم دوی کومه هیله نه لري چې دغه بندیز د پای ته ورسیږي، ځکه دوی دا تکل کړی دی چې په سختو لارو باندې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. همدا اوس هم په ایران او په پاکستان کې میلیونونه افغان کډوال د طالبانو له راتګ نه وروسته چې دی په سلګونه زره باندې ووختل، او هلته میشت شول سره له دې چې هلته ستونزې او مشکلات کوم.
ډېره مننه کور مودان اکرام الله اکرام و چې دغه کورنیو په اړه معلومات راکول چې دوی غواړي د خپل نوڼو د زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا خبری مجله روستی شی بی دی پدې برخه کې باور شو زمګ سپورتي خبريال ته بختيار ساحل هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. ساحل صاحب کتا سره ته وشه د سپورت په ډګر کې څنوي معلومات دي، څنوي پیښه شوې دي؟
سلام ټول ته. لکه څنګه چې ټول خبر دي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ټیسټ سیالي او د اتلولې په پار لوبي پیل شوې دي. دغه لوب په جریان کې دا ځل پاکستان د نیوزیلند قربتوب کوي، او د لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. پاکستان د لوبې په لومړۍ ورځ 438 منډې کړې وې، چې په دې کې د دوی لوبډل مشر بابر اعظم او سلمان سلیزي جوړې کړې وې. ورسره نیوزیلند بیا خپل لومړۍ پاړۍ په ډیر ښه شکل پیل کړې ده، چې پرته د کوم وی لوبغاړي له سوځېدوی د لوبې د دویم ورځې تر پای یو سل 15 منډې کړې دي. بل لور ته بیا د استرالیا په قربتوب باندې د سویلي افریقې سره د دوی دویم ټیسټ لوبه جریان لري، چې د سویلي افریقې د یو سل 9 منډو په ځواب کې د دویم ورځې تر پای پورې استرالیا بیا 386 منډې کړې دي. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د دوی پیلیس توپ وهونکی ډیوډ وارنر په خپل سلم ټیسټ سیالۍ کې 200 منډې جوړې کړې دي. او د فوټبال ډګر بیا د انګلستان زنډول شوی پریمیر لیگ سیالۍ 13 شپه یو وار بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره زنډول شوې وي. 13 ورځ ول لوبې ترسره شوې دي. دغه لوبو ترسره کېدونه وروسته ارسنال او نیوکاسل لوبډلې په ترتیب سره په اول او دویم مقام کې ځای لري. دغه راز ټاکل شوې ده چې نن به د کابل پر مهال د شپې ناوخته دوه نورې لوبې ترسره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي، چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام لپاره وځنډېدې.
ډېره مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره وروسته جزئیات راکول. کندهار کې کنورګر شکایت کوي چې د زراعتي آفتونو د مخنیوي لپاره د دوا عصري او پرمختللي وسایل لاسرسی نه لري. دهقانان وایي د عصري وسایلو د نشټوالي له امله هر کال د حاصلاتو یو برخې له منځه ځي. بلخوا د طالبانو د کرنې ریاست مسؤلین بیا د دهقانانو دغه ستونزه مني، وایي چې ریاست د دوا پاشۍ کافي وسایل نه لري چې ټولو دهقانانو او باغلرونکو ته یې ورکړي. د دې موضوع تفصیل تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته وګوري او ولولې. اوس هم ورزی او لنډې د میته لاغې ورسته زموږ دری خبري مجله پیل کی.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتو او په ډېر سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.